السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نور حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په 3:30 بجو پیل شوه، دا اوس روانه ده. په چا د انګلند لوبډله وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. افغان لوبډله تر اوسه په 6.3 اوورونو کې 15 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي چې یو حضرت الله ځاځای او بل رحمان الله ګوربز دي. له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې جزئیات د خپرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو بریدونه کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي دي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. افغانستان د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي او دا لوبه اوس هم روانه ده.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي له افغانانو سره د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعي مستحق دي کار هم کوي. په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې کریپټو کرنسی یا مجازي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې څوک کاروي.
دا صرف طالبان نه دي چې اجازه یې نه ورکړي، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده هغه ممنوع ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم واورئ چې هغه هم د کرکټ نننۍ لوبې ته ځانګړی دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام هم خپرو.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه او موضوعات لرو او له هغې ډلې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر پر طالبانو د نړیوالو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې خو اوس ورځو د نن ورځې مهمې او هیجاني پیښې ته چې هغه په نړیوال جام کې د کرکټ د شل اووریز په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبه ده له انګلند سره او دا لوبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په چا انګلند وګټله او د افغانستان لوبډلې ته یې د بیټینګ بلنه ورکړه د نورو جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی راسره دی په سټوډیو کې او په دې اړه معلومات راکوي ستانکزی صاحب لکه چې لا د مخه زمونږ دوه لوبغاړي سوځیدلی دي
بلې همداسې د افغانستان دوه پیلیز یا اوپنر دواړه حضرت الله زازی او رحمان الله ګرباز د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو یا بالرانو لخوا سوځیدلی دي البته د افغانستان اوسنی دوه لوبغاړي چې په کریز یا په میدان کې دي هغه عثمان غنی او ابراهیم زدران دی ابراهیم زدران تر دې د مخه ځلیدلی اتلس نمرې کړې دي اتلس منډې کړې دي په اتلسو بالونو باندې دوه څلوریزې وهلي او یو شپږیزه یې وهلې ده خو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې ویل کېدل د انګلستان تیزو بالرانو سره خوګی جوړ کړ همغه باندې چې ډېر حساب کې د مارک وود هغه د افغانستان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګرباز اوټ کړ او تر هغه وروسته بن سټوکس چې د انګلستان یو تخنیکی او تکړه میډیم بالر دی هغه حضرت الله زازی اوټ کړ دمګړې د افغانستان ټیم دوه څلوېخت منډې جوړې کړې دي دوه لوبغاړي لاس ورکړي او اوم اتم اوور په خلاصېدو دی یعنی 1.5 بال شوې دي چې له دې وروسته به نه هم اوور شروع کیږي د کامدغه سي افغان ټیم روان وي پروډکشن دا دی یا احتمال دا دی چې شاوخوا 140 یا 120 نمرې به جوړوي مګر دې ته په کتو چې په وروستیو اوورونو کې بیا لوبغاړي تیز چلیږي نو ممکن دغه ټارګټ لږ پورته لاړ شي خو شرط دا دی چې د افغانستان وکټ یا لوبغاړي ژر ژر ونسوځيږي
بله مننه او فکر کوي چې د ګوربز او د ازادي سوځیدل به لوی زایاوی او کومنګ نور خبټسمنان هم لرو
په شلاورونو کې مهمه ده چې لوبغاړی لوب وکړي که لوب و نکړي او نه چلیږي نو پات کېدل په کریز باندې مهمه نه دي ځکه چې بالونه یو سلشل بال دي که یو څوک راځي په لاسو بالونو باندې دوه نمرې جوړي نو د غاوټ کېدل فکر کوم د ټیم لپاره ډیره غټه زایانه ده همداسي حضرت الله زازی په ولسو بالونو باندې و منډي وکړي چې دا دی نه یوازې چې ځان اوس وځي د بلکې بالونه هم ډیر ضایع کړل او سټرایک ریټ چې ورته وایي هغه یو څلوېختو باندې وي ډیر کارکردګي نن ښه نه و نو تر هغه وروسته چې کوم لوبغاړي راغلي هغه د اوس لپاره د اقل ښه چلیږي ابراهیم زدران ښه دی او عثمان غنی هم ورسره شته عثمان غنی باید ویم چې هغه تیز لوبه کوي یا چټک بیټسمن دی او ابراهیم زدران بیا لږ څه ورو دی یعنی وکټ ساتي که دوی دواړه سره دوام وکړي ممکن د افغانستان ټارګټ لږ څه نور هم ښه شي تر دې وروسته به بیا نجیب الله زدران راځي خپله کپتان محمد نبی راځي او بیا عظمت الله عمرزی راځي چې دغه تر عظمت عمرزی پورې د افغانستان په بیټسمنانو یا توپون کو باندې حساب کې دی خو تر هغه وروسته چې بیا راشد خان راځي او بیا فضل حق راځي او پامداس مجیب راځي هغه نو بالران دی هغه کڅو برابر شو وهی او کنه لغوی نډیره تم نه کیږي مګر دغه دوه لوبغاړي چې اوس ولاړ دي ابراهیم زدران او عثمان غنی دوی باید په وکټه باندې پات شي چې د افغانستان لپاره ښه ټارګټ جوړ کړي
ډیر زیاته مننه صفی الله ستانکزی قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان لوبډله د شیبه له انګلند سره لوبه کوي د شیبه چې خبرې کوم په 8.2 اوورونو کې د افغانستان لوبډلې څلور څلوېخت منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې به هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات درکو
ازادي راډیو پر لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای ستنګ
د آزادی رادیو خبرونه اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو حملو او پر هزارګانو سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د ښاغلي فایق د څرګندونو نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلي فایق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فایق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شاکنجي او وژنو تورن کړل او زیاته کړه معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بې له محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کېږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادۍ او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو د نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ ښوونیز مرکز او په هزارګانو هدفمند بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړی چې باندې دي پروپاګند جوړوي او یو نوی د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلوي، واقعیت نه لري مګر دا.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فایق لاسي مال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ د ټولو خلکو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
په راپور کې مو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست څرګندونو جزئیات واوریدل. نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د بشري حقونو درناوی وکړي. قدرمن اوریدونکو، دا او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې د په افغانستان کې خلک مفت خواره نه اموخته کوي. دوی وایي دا موسسې د خلکو ته مرستې، بشري مرستې د کار په بدل کې ورکړي، نه دا چې د مرستو غوټې د دوی کورونو ته ورسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د یوې خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په مخه سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کېږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کېږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرسته چې د موسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کېږي مفتي ورکوي، خلک ډېر په مفت خورګۍ مخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسېږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقع مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده هغوی کار هم کوي، په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې اوسو کار سوی، او بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکه سي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغه کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي، موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کېږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسېږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي، نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کېږي او د موسساتو په مرسته ویشل کېږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی وي، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان ترڅنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري، خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډېرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونه توانېدو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورانه پخپرونه که دا افغانستان دا روانو چارو پا اره یو بل راپور هم تفصیلی راپور لرو خوله هغه مخکی نریوال مسائل. اوکراینی ځواکونو په جنوبی سیمه خرسون که چه پا غیر قانونی دول روسیه اشغال کرده، دا روسیه پاوز پر سنگرونو دا توغندهیو دازی کرده. اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرزبندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرزبندیز د ملکي مرژوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او استوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل لکارول ویژی او روسی چارواکی مجبور سی چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې وروستیو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې د دې پیسو نه ګټه نه اخیستل کیږي په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی شي، او آیا دا ډیجیټلي پیسې فزیکي بڼه موندلی شي؟ آیا د دې امکان شته چې په دې کوډ لرونکو پیسو راکړه ورکړه وشي او کنه؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
دا 2021 کال د اگست 15مې راپدې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړې. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل، او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تېرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څه موده وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړه چې ډیجیټلي پیسې پکې تبادله کېدلې، او هغه دوکانونه یې هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې که له چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوایی د یوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو په راکړې ورکړې بندیز لګولی دی، بلکې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه ده ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ده ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولی شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وغواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې که دا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچه کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصله امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی د بلاک سنت او کریپټو کرنسي نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ دا د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي او وروسته تاسو کولای شئ چې په دې پیسو بټکوین چې د دې ځانګړي کود لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې یو مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم تر ټولو لویه ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخله تر 3500 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي او کله چې مونږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولې چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولای شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي که داسې ووایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لیږي کریډیټ کنه هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک په انټرنیټ فعالی څوک په بل اس ایم اس پیکیج فعالی څوک په وایس پیکیج فعالی نو همدغسې دا هم یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیږل کیږي او اکاونټ ته چې ولیږل ته کولی شي په هغې باندې هر څه وکړي که راکړه ورکړه پکې هم ستا زړه که هغې باندې ته کوم هوټل بک کې خو از ا پیمنت میتھډ دا استعمالیږي په ټوله نړۍ کې.
سره له دې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیږدول کیږي خو په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راته وویل د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي تر څو د جعلکارۍ ښکار نه شي.
احتیاط ځکه ډیر پکار دی اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري هغوی باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتیریم، ریپل مثلا، لایت کوین دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي. نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثره بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دی او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري. باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولی شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي دا پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي که د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلي پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلي یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودې نه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډېر وخته په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. که چیرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي چې هغه یو دا ده چې خلک له بانکونو ستړي دي ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولی دی او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپلو پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولی شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لویو او وړیو شاپنګ مالونو کې پرې سودا واخلي او په ډېرې چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اورېده. د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو دا شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړې خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په 3:30 پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شپه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 14.2 اوورونو کې 9 منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ایز چارواکي وایي په اودسا، کیرو، ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همدارس په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.
Thank you.
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل دی هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې. هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دې څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم. ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننی نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د استرالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه پنځه نوي منډې کړي دي. د افغانستان پنځه لوبغاړي سوځېدلي، البته شپږم اوور خلاص شوی دی. د افغانستان منډې اووه نوي ته دمګړې رسیدلي دي. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپوه او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو. د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو. تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوئ؟
استانګزه صاحب سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول پنځه اور لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چره اته نوی تر رسیدلې ده. په شپږ سم اور کې زه فکر کوم باید دا کم از کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستۍ درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې ورستی لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینې څلوریزه خپل وواله. فکر کوي دوی کولای شي چې پاتې شي او کې لوبي وکړي د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي. څنګه
دغه په مسلسله توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل وړتیا ښکاره کوي. موږ یې ګورو، مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیستلی دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، ویکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېرې هیلې سړی لرلی شي. او وبه ګورو چې عمرزی صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډېره پورې د فاست بالینګ په وړاندې لږ څه ښه ثابت نه شول. البته مارک ووډ چې د انګلستان لوبغاړی دی، هغه که څام چې ژوبل یعنی ډیر په اصلي حالت کې نو مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول په څلورو اورونو کې درویشت منډې ورکړلې مګر عادل رشید چې ورو بالر دی هغه بیا څه نا څه د افغانستان لوبغاړو ته منډې ورکړې دي تقریبا څلورم اور هم په خلاصېدو دی او دوه دېرش منډې تر دې دمه پورې ورکړې دي یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نه شو تاسو څه وایئ پکې
دقیقا اصلا زموږ د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوتونو وهي دې ته خوشحالېږي او موږ هم ورته خوشحالېږو مینهوالې موږ هیڅ په افغانستان کې یو تیز پیچ نه لرو زموږ غټ مشکل دغه دی چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو تر څو زموږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بومس راځي څه رقم ته هغه ولوبه او څه رقم ته د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو زمونږ دا غټ مشکل دی او دا نن مونږ ولیدل کم لومړی پنځه ورونو کې چې څه رقم ته بالنګ کېده او د هغوی په وړاندې زمونږ ډېر ښه لوبغاړي څه رقم ته ولاړو څه رقم ته عاجز وو زه فکر کوم یوازینی علت یې دا دی چې مونږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو د هغې له کبله دغه مشکل مونږ لرو چې دغسې مشکل سره مخ کېږو
بلې باید ووایي چې د انګلستان د کرکټ دا کوم لوبغاړي چې دي مارک ووډ او کریس ووکس سم کرن دا د نړۍ په کچه باندې هغه د تیزو بالرانو دي ممکن مارک ووډ ویل کېږي چې دا به نو د همدغه ټورنمنټ تر ټولو هغه چټک بالر هم بالاخره دی وي ځکه چې تر یو سلو څلور پنځه نن د افغانستان په وړاندې د بالنګ کړی دی سپیډ او هر بال دیدل یو سلو څلور څلوېښتو نه پورته وو د تاسو خبرو ته بیرته براګرځم البته اوریدونکو ته به هم ووایو چې کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته زنګ راووئ 00 21 11 24 50 او 00 20 11 24 په همدغو باندې موږ ته زنګ راوالی شي 401 فکر کوم چې په واټساپ کې دی کولی شي په واټساپ زنګ راووئ چې مصرف مو هم کرم راشي او که نن لوبه ګورئ نو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده که څه اوریدونکي وي له خپل تخنیکي همکار نه به وغواړو چې له موږ سره روخ کی البته ټلیفون هم راته کولی شي ځلان صاحب د افغانستان د کرکټ دغه اوسنی ټیم څنګه ارزوي دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
ځنی ښه نکات هم پکې شته خو ځنی داسې مثلا سلیکشن د چې سړی کولی شي دغه په اړه خبرې وکړي زه فکر کوم د نتیجې نه وروسته بیا ډیر ښه قضاوت کیدلی شي چې مثلا کم لوبغاړی څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول وی تر دې به اوسنی حالت ډېر ښه وو خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستلی دی صحیح هغه خپل وړتیا خلکو ته ښایي هغه لوبه کوي خو تر څو پورې نو ځنې نکات شته دی زه نه غواړم چې نومونه واخلم سره ځکه لوبه روانه ده او کرکټ داسې دی چې دا د بالونو ګیم دی د بالونو لوبه ده په یو اوور کې
بله اوس اوسنی کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډې او درویشت درجې دي یعنی شپږ نیمې منډې تقریبا حسابېږي او دا که ښه شي نو د افغانستان هغه وروستی ټارګټ به هم ورسره جیګ زي خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې له مخې یو سلو څلور دېرش به افغانستان ممکن جوړي کړي په همدغې نننی میدان کې اوس اورېدونکی لرو د دوی نظر به واخلو بیا به بېرته راشو زلان صاحب ته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ زموږ کورې راته وایي چې کوم ځای مو زنګ والې لوبه ګورې که څنګه مهرباني وکړئ ثاقب صاحب لوبه ګورې که څنګه د کرکټ مینوال یاستې که څنګه بالونه ډېر مس کړل لملګرو سره ناستې لوبه ګورې که څنګه یوازې که څنګه بس مننه چې زنګ مراو کوم بل خاص نظر نه لرئ نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ راوالی او څه نظر لرئ د نن لوبې په ارتباط باندې چې دا دمګړې روانه ده افغانستان یو سل اتم منډې کړې دي. البته زه به دا سکور بیرته را ریفریش کړم یا تازه به کړم چې د افغانستان منډې 109 شوې دي. شپږم لوبغاړی هم آوټ شوی دی. البته عظمت الله عمرزی آوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی. تر دې وروسته به راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو؟
منډه ولایت ځکه چې دوه سالې سره د فاطمات کیم نو خپل دغه نه لرو چې د راډیو د لارې ته اورو دغه چې مثال دوغنی منډه جوړه کړې دوغنی دغه نتیجه را وایستله. بل دغه مر نه لرو چې مثال یاره تلویزیون د لارې وګورو یا دغه د لارې وګورو.
سید څه حس لري چې دغه د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبیږي؟
دغه خدای دغه دغه څنګه لري دغه لوی هدف نشته په تا کالای.
صحیح صحیح صحیح. مننه کوم ژوندۍ اوسې د لکجکی زنګ راوالی او کومبل اوریدونکو لرو آخري هغه ته بوار ورکو کنه بیا براشو بیرته لوبیته. البته افغانستان دم غړې اتلسم اوورم تقریبا لوبولې دی. د افغانستان شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي. همدا اوس یو بل لوبغاړی هم آوټ شوی دی. نو د افغانستان منډې 109 شولې. لوبغاړي له لاسه ورکړي په د اتلسم اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی آوټ شو لکه څنګه چې ښکاري. نو د افغانستان منډې 109 دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي شپږو بالو نه ته څومره ګټه اخیستی شي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ وکولی شو تر شپېتو یو سلو شپېتو پورې منډې وکړو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاري ځکه چې 12 باله پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي یو سلو شپېته کولی شو ځکه چې اوس 109 هغه ماکزیمم چې دوی وکړي هم دومره کولی شي.
هو مثلا دغه دا ما چې مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځینې داسې دغه دي نکات دي چې سړی پرې اعتراض وکړي. نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چې هغه وسوځېده نو اوس به زه یعنی دا لراونډرانو لکه مثلا موږ ولې ګلبدین نایب کې نه ولې لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته لکه دغه پوښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې په ځای چې څوک لوبیږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح صحیح. یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی خصوصا دغه چې بالونه دي
لرونډرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا دی اوس خو په ولسم او اتلسم او شپاړسم اور کې عموما د شلوریزه کرکټ لوبه ال راونډران ته پاتې کیږي.
بالکل. ورسته حال دا چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید اله یو سل لس منډې کړې دي او د افغانستان ټیم ته لس باله پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې لسو وروستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړې عثمان غنی ولاړ دی ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي. البته فرید احمد په کریس کې دی. نو وبه کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي. سام کارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کی تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی مجیب هم اوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې اوټ شو. تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله عمرزی شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزیدي. نو د لوبې وروستی حال هم دا دی یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا 108 ته ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کراته وایي د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوو لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې افغانستان به وکولی شي چې دا له دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډیر سخت مساعد دی او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دا زمونږ سپین بالران دی. نو دغه یو ویرشتا خو
کچیرتا پلومړی دو درې اورونو کې فضل فاروقی خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دینه استفاده وکي په یعنی د رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څو کېږي اصل ویش ډیر اسانه ټارګټ دی مهمه دا ده چې به دفاع څنګه تکاو نو فضل فاروقی کې کمال شته هغه کولی اول دوا ورونه درې
بله زلان صاحب مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تبصرې ته دوام ورکړو البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو دری پروگرام به پیلېږي تر هغه وروسته بیا موږ تاسو سره پاتې شو مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي راډیو د لوبو له میدانه دغه ځانګړی پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځانګړی وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دمه 112 شوی دی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دمګړی په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي